پېښور کې د ماسپخین یو بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې زه هارون بچا تاسو سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام تاندې هیلې درورو خبرونه له بریوال کاکړو.
نمړی د مهم خبرونو سره ټکه د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر ګوادر اقتصادي لار په اړه د مرکزی حکومت سرګندونی د ډاډ وړ نه دی. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مارجه ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده او امریکایي ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا جنوبي کوریا او جاپان ته باور ورکړی چې امریکا به دفاع کوي. د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه اندېښنې بې ځای دي. دا خبره د چهارشنبې په ورځ ناوخته د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په پېښور کې کړې ده. احسن اقبال په کاشغر ګوادر اقتصادي لار کې د بدلون په اړه د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک او یو شمېر نورو صوبایي مشرانو سره لیده کاته وکړل. د ویل دا خبره سمه نه ده چې ګواکې د دې رهداري ګټه رسوونکي اسانتیاوي پنجاب ته اړول شوې دي، خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی بیا خبرې غونډې ته وویل چې د احسن اقبال څرګندونې د ډاډ وړ نه دي.
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی.
زه افسوس سره وایم چې موږ تا کومه داسې پخه خبره اونه شوه چې کومې سره زموږ حکومت یا د دلته سیاسي جماعتونه او یا د ولس تسلی وشي. په دې اقتصادي دور کې زموږ د روستو پاتې کېدو هڅې کیږي، خو زه هغوی ته دا واضحه خبره کوم چې موږ د ماشومانو غوندې نشي تیر باسلی. موږ د خپل حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حده پورې تللی شو.
د کاشغر ګوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا او مرکزي حکومت ترمنځ د لانجې هوارولو لپاره یو کمیټې هم جوړه شوې ده. بل پلو جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلی نن د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه په ټول ګوندیزه غونډه رابللې ده. دا غونډه به نن په پېښور کې د جمعیت علما اسلام په دفتر کې ترسره کیږي. د مشال رادیو خبریال د یاد ګوند چارواکو له خولې وایي چې د پښتونخوا د واکمنو ګوندونو په ګډون یې ټولو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده. که څه هم د پاکستان مسلم لیګ نن ډلې مرکزي حکومت نه مني، خو د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمېر ګوندونه تور پورې کوي چې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې ټولې ګټې پنجاب ته د وړلو هڅې روانې دي. د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نیول شوي دي. دا خبره د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبري رسنوي ته په وینا کې وکړه. د ویل
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے ایک انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
دا عالمگیر نمیتن پکور کی دا وسلوال راجم شوی وو، هغه پخپلا یو پولیس مقابله کې وجلې شوی، څوک چې اغوا او نور یو شمیر جرمونو کې هم کاکړو. په دې کاروایي کې 15 کسان وجلې شوی چې پکې د دوو کسانو پیژندلو شوی او د ټولو تعلق د ٹی ٹی پی سره دی.
بل پلو د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې هم پولیسو د چهارشنبې په ورځ عملیات کړي چې پکې څلور مشکوک وسلوال نیول شوي دي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مرجه ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیګا مشال ریډیو ته وویل له دوشنبې را په دې خوا په مرجه کې 160 طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړې کړل شوي دي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاس راغله، هلته موږ عملیات درلودل. موږ وکولی شو د لویې لارې د کیمپ له خوانه ټوله لاره خلاصه کړو، ترافیک په مخ او هلته نوې پوستې تقریبا لس دانې پوستې موږ افراز کړي دي.
بل لور ته امریکایي ځواکونه وایي چې د مارجی ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې د افغان ځواکونو په ملاتړ کې تر لسو ډیر هوایي بریدونه کړي دي. د افغان ځواکونو په وینا د مارجی د نیولو لپاره پلیو بهرنیو ځواکونو له دوی سره په جګړه کې برخه نه ده اخیستې. د افغانستان په لغمان کې 15 وسلوال وژل شوي او څلور ټپي شوي دي. په ختیځ کې د افغان ځواکونو یو ویاند نومان حاتفي نن مشال رادیو ته وویل چې د چهارشنبې په ورځ افغان ګډو ځواکونو د علیشنګ ولسوالۍ اړوندو سیمو کې د چاڼیزو عملیاتو په ترڅ کې د یو قمندان جاوید په ګډون 15 تنه وسلوال وژلي او څلور یې ټپي کړي دي. حاتفي وایي چې په دغو عملیاتو کې د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری ټپي شوی دی. وسلوالو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا جنوبی کوریا او جاپان ته باور ورکړی دی چې هیواد بیا د دفاع کوي. دا له هغه وروسته ده چې د شمالي کوریا لخوا د هیدروجنی بم جوړولو اعلان وسو. سپینې ماڼۍ ویاند جوش ارنست ویل د دې سربیره شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک څخه سرغړونه کړې ده. د ویل لومړنۍ ارزونې له هغه څه سره سمون نه خوري چې د کوم شمالي کوریا ادعا کړې ده. جورج ارنست ویل د شمالي کوریا دا ګام پاروونکی او د ملګرو ملتونو له یو شمېر قراردادونو څرګنده سرغړونه ده. نوموړي ویل چې شمالي کوریا د نړۍ یو له تر ټولو ګوښه کړل شویو هیوادونو دی او د هغه دا یوازیتوب له دې ګام سره لا پسې زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ د شمالي کوریا تر دې اعلان سمدستي وروسته بیړنۍ غونډه وکړه. د دې هیواد دا کار یې وغاندي او پر ضد یې نویو بندیزونو راوړلو هوډ څرګند کړ. او وروستۍ خبر د لوبو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوالې شورا په لسو غوره لوبډلو کې شامل شوې ده. دا له وروسته ده چې افغانستان بیګا د متحده عرب اماراتو په شارجه کې له زمبابوې څخه د 15 ورځنیو لوبو لړۍ په 3-2 وګټله. د افغانستان په لوبډله کې تر ټولو ښه لوبه ګلبدین نایب وکړه. زمبابوې د کرکټ د نړیوالې شورا پوره غړیتوب لرونکی هیواد دی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به ل ریاض مسخیل اوري.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا غستی کیږي او په 1.6 روپیا 15 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 1.55 روپیا 60 پیسې او 1.55 روپیا 15 پیسې. یو یورو په 1.44 روپیا او 1.44 روپیا 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 38 روپیا 15 پیسې او په 38 روپیا 40 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپیا 70 پیسې او په یو کم 1.5 روپیا 10 پیسې. یو افغان په یو روپیه 1.5 پیسې او یو روپیه 3.5 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 2.8 اغستی کیږي او 2.15 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به تودوخه ټیټه درجه منفی 15 او لوړه 12 درجه، پېښور کې 15 او 19 او بنو کې 3 او 13 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان په مرکزی حکومت کې د بنسوبه بندای او پرمختیایي چارو وزیر احسن اقبال پرون پیښور ته د سفر په ترڅ کې د خیبر پختونخوا حکومت مشرانو ته وویل چې د پاک چاینا اقتصادي راهداري پر مشرقي لار د انرژي او سوداګرۍ پروژو د پیلولو په خبرو دی غوږ نه ګروي.
مشرقی روٹ پہ انڈسٹریل زون لگا دیے گئے ہیں، یہ بالکل گمراہ کن پروپیگنڈا ہے.
خود خیبر پختونخوا اسمبلی اسپیکر اسد قیصر بھی آوائی چې د اقتصادی راہدارے پر معاملہ مرکزی حکومت لوی سرا ہتس سلا مشورہ نہ دکڑے.
نو دا چې نوې خبره غو نکړه چې هغه باندې موږ مطمئن وو او نه چې موږ سره مشوره شوې ده.
د جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې خلکو تر هغه وروسته چې افغانستان سره پوله ورته حکومت خلاص کړه اتړونه او خوشحالیانې کړې دي. پروگرام ہم اور مشال ریڈیو سروس. اولنې موضوع تر ازو د پاکستان په مرکزی حکومت کې د منصوبه بندای او پرمختیایي چارو وزیر احسن اقبال پرون پیښور ته د خپل سفر په ترڅ کې په گورنر هاوس کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د مغربي لار د بدلون پر مسله له وزیر اعلی او له پارلماني مشرانو سره ولیدل او د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وویل. د صوبې حکومت وایي چې وفاقي وزیر ورته دغه اقتصادي پروژې په اړه د تسلۍ وړ ځوابونه نه دي ورکړي. تفصیل له پیښوره د ځلان یوسف زیناور.
تو د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال پېښور پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل چې د په بریفینګ کې د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا وفاق ته لیکل شوي 14 نکاتي سوالنامې جوابونه ورکړل او د پارلماني مشرانو پوښتنې یې هم ځواب کړې. احسن اقبال زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري د شپږ سلویخ ارب ډالرو په منصوبه کې له 15 ارب ډالرو څخه زیات د بجلی په منصوبو لګي او مشرقي، مغربي او وسطي درې سړکونه به هم جوړیږي.
اور یہ بات بھی آج میں نے واضح کی کہ جو چند حلقوں کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ مغربی روٹ سے اٹھا کے مشرقی روٹ پہ انڈسٹریل زون لگا دیے گئے ہیں، یہ بھی بالکل گمراہ کن پروپیگنڈا ہے.
مانند دا خبر هم واضح کړه چې د ځینې ډلو دا ګومان دی چې له مغربي لارې انډسټریل زونز یا صنعتي ښارګوټي مشرقي یعنی د پنجاب لارې ته اړولې شوې دي. دا بالکل بې بنیاده پراپیګنډا ده ځکه چې انډسټریل زونز اوس نه په مغربي لار او نه په مشرقي لار شته. موږ د بجلی د کمښت سره مخ یو. موږ سره پوره بجلی نشته نو نوې انډسټریل زونز څنګه جوړېدی شي؟
ہمارے پاس ابھی اتنی بجلی نہیں کہ جو موجودہ کارخانے ہیں ان کو بجلی مکمل دے سکیں. تو جب ہمارے پاس مکمل بجلی نہیں تو نئے انڈسٹریل زون کیسے بن سکتے ہیں؟
احسن اقبال دا خبری غنڈے لگا شیبہ پس دا خیبر پختونخوا دے اطلاعات وزیر مشتاق غنی ہم حاغی خبری غنڈے تا ویل چې مرکزی حکومت دے اقتصادی راہدارے دا بجلی ٹولے منصوبے پنجاب کی پیل کڑی دی نو انڈسٹریل زونز یا صنعتی خارگوٹی وہ ہم حل تا جوڑی گی.
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں الفاظ کی بھول بھلائیوں میں سارا دن الجھایا گیا. کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی جس سے کہ ہمیں گورنمنٹ کو یا ہماری یہاں کی سیاسی جماعتوں کو یا اس صوبے کے عوام کو تسلی یا اطمینان ہو سکتا.
زه افسوس سره وایم چې موږ ته یې ټوله ورځ تو راته خبرې وکړې. موږ ته کومه داسې پخه خبره ونه شوه چې کومې سره زموږ حکومت یا د دلتي سیاسي جماعتونه او یا د ولس تسلي وشي. په دې اقتصادي دور کې زموږ د روستو پاتې کېدو هڅې کیږي. خو زه هغوی ته دا واضحه خبره کوم چې موږ د ماشومانو غوندې نشي تیر باسلې. موږ د خپل حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حده پورې تللی شو.
همه اس اقتصادی دور میں پیچھے رکھنے کی دانستہ کوشش کی جا رہی ہے لیکن انہیں میں یہ واضح بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم بالکل کسی قسم کی تفل تسلیوں میں نہیں آئیں گے. اپنے حقوق کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں.
خوبیاں د منصوبہ بندے پر مختیا وفاقی وزیر احسن اقبال وائی پلومڑی پڑاؤ کے بدا منصوبہ زمنگ د بجلی کا مخت پور کوی. مشرقی لار ہم پلومڑی مرحلہ کی یوازز مکنیا رابطہ دا او ہم دا غشان مغربی لار ہم وس یوازنیز مکنیا رابطہ دا او چز مکنیا رابطی پورشی نو بیابا مغربی لار تا ہم ہغٹولی اسانچاوی ورکولی شی کمی چی پا مشرقی یا وستی لاروی. خود اطلاعات و صوبائی وزیر وائی چې د مرکز لخوا تشه د خلیج منی دی زکات دوی مونږ ته د سړک ترڅنګ اپټیک فایبر ریلوی ټریک گیس پایپ لائن او د نورو اسانتیاو هیڅ تفصیل نه راکوي. د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان په تجویز د وفاق او صوبې ترمنځ د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري باندې د لانجو د هواري لپاره یو کمیټي هم جوړ کړی شو چې پکې د صوبائی اسمبلی سپیکر اسد قیصر پارلماني مشران او د اقتصادي راهداري کارپوهان شامل دي. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلی دی چې د اقتصادي راهدارۍ په معاملات د پاکستان د مرکزی وزیر حسن اقبال په وینا کې هیڅ نوې خبره نه وه. د مشال رډیو له همکار غلام غوث سره په مرکه کې نوموړي زیاته کړې چې په دغه لویه قامی منصوبه کې مرکزی حکومت دوی په اعتماد کې نه دی اخیستي.
افسوس خبر دارا کہ پدے دا کی منگا صوبہ حکومت چیزن اس قسم آن بورڈ نہ پاتے شوے اور نہ چین منگ سے مشورہ شوے دا نو پدے وجہ بانے زمان کا سنم دی اور منگ پدے بانے دی سیریس ریزرویشن دی
سر سے سرسو دگا دا پارلیمانی کمیٹی کی کم دا کاشگر گوادر لا دی دا پارا دا ٹول سیاسی بندونم پچی دی تاسو مشاری کوئی تاسو سر دا دی خدشات دی
من صرف دا وو چیز بنگا چکم کورڈور دے و کم کورڈور چکم کمپوننٹس دا کہ کمپوننٹس مطابق چیر دا کورڈور دے مترا جی مو دے سے روڈ نہ رہے مو دے روڈ رکھے مو دے کورڈور ہے اس کم چیز ٹور سکیم دے جو کرے نو دا پینڈے پر ٹور سکیم دا جی پنجاب کے ٹور سکیم دے تے کی پکیٹ رہ جی ختمی یہ روڈ مو دے رکھے او کم چینو سنگل ایکسپریس اور کم کرے ویلے مطلب سنگل روڈ دے او اگا چینو کوئی صورت مالے قابل قبول نہ لے منگ دا ورتا او چی دا سبا دا جنگ دا سبا دا تا دا وار پوڑی ریر جات متاثر شوی دا دا من آدھے چین دا مگلی سبی دے جات قربانی ورکڑے دا من خلق کو قربانی ورکڑے و زرگونو خود من خلق ناشون چینو دا تا خلق کو اچھا چکڑو او دا دیر با وجود چی بکارا چی کم دا دا غرا انڈر ڈیولپ یا چینو پسماندالا کران دیگ دا دی دا دی ڈیولپمنٹ پکارو نو دا چی دے نو آگا ڈیولپمنٹ تاسو نکا ہوئیو
لائح عمل تاسو دا مستقبل سر تاسو با اس سکا ہوئی لگا
منگا اس پا دیورو سریم چی دا مطلب دی سیریس ایشو دا کتا تا دغنی کی منگ بار ایکسٹریم چیزو و دا منگا رادا دا چی منگا اس نور دا طور پاٹور ایران لاغوارو
دا خیبر پختونخوا د اسمبلی له سپیکر اسد قیصر سره مو زموږ د خبریال غلام غوث مرکه اوریده.
دا مشال ریڈیو دا پنج شنبه یا دا زیارت تو روز 19 پروگرامونا
دا تاریخ پانا
پا پاوکم 11 بجو
تان دے ہیلے
پا پاوکم 2 بجو
دا مشال پنم
پا ات منٹ دا پاسا 2 بجو
دا مشال تر رنا لاندے
پا دونیمو بجو
روخانا مستقبل
پا پاوکم 4 بجو
دا یارانو مشال
پا ات منٹ دا پاسا 4 بجو
د کراچۍ د سوراب ګوټ پولیس وایي چې پرون چهارشنبه د وسلوالو پر ضد د خپلو عملیاتو په ترڅ کې د تحریک طالبان پاکستان 15 تنه وسلوال وژلي دي. پولیس دا هم وایي چې د کراچۍ په یو بل سیمه کې 4 هغه وسلوال نیولي چې په یادخار کې د تروریستي بریدونو د پلانونو په جوړولو کې یې لاس درلودل. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ وګورو.
د ملیر سیمې د پولیسو مشر ایس ایس پی راو انور د چهارشنبه په ورځ میډیا ته وویل چې دوی د خار په لرې پرته سیمه سوراب ګوټ کې د یوې کاروایۍ دوران 15 د کلدم تحریکي طالبان پاکستان وسلوال وجلي چې پکې د 2 کسانو پیژندلو شوی.
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
د عالمگیر نمیتن په کور کې دغه وسلوال راجمع شوی وو. هغه په خپله یو پولیس مقابله کې وجلی شوی څوک چې اغوا او نور یو شمېر جرمونو کې هم ککړ وو. په دې کاروایۍ کې 15 کسان وجلی شوي چې پکې د 2 کسانو پیژندلو شوی او د ټولو تعلق د ټي ټي پی سره دی. دوی ټول په دغه کور کې راجمع وو چې څنګه پولیسو ته پته ولګېده نو چاپه پې ووهلې شوه. د ده په وینا چې دغه کسانو په سیمه کې موجود هدیره کې ځان له ځایونه جوړ کړي وو او هلته نه باید ترهګرۍ کاروایۍ کولې. بل اړخته د خار سیم ڈیفینس فیز 1 کې هم د چهارشنبه په ورځ پولیسو کاروایی کړي چې پکې 4 مبینه وسلوال نیولې شوي. د دغه سیمې د پولیسو د تانې یو چارواکي محمد حسین مشال ریډیو ته وویل چې سهار د یوې پولیسي مقابلې دوران 4 کسان نیولې شوي کوم چې د نورو پلټنو لپاره نامعلومه ځای ته منتقل کړي شوي. د پولیسو سره مقابله شوي او 4 کسان نیولې شوي. دا مقابله د نرسرۍ سره نږدې سرویس روډ باندې شوي ولې تر دې دمه د هغوی نه پلټنې روانې دي. د پولیسو چارواکي د دغه کسانو د پیژندلو په اړه د سوالونو نه ډډه وکړه. ولی مطبوعاتی راپورونه وایي چې د دوی د ولقینه وسله او بارودی مواد هم ترلاسه شوي او وسلوالو په خار کې د ځانمرګي بریدونو پلان جوړو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د سولې پر لور
ټولو ته خپل پلو غوړی چې نور ور بند کی.
د سولې آواز دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو، د افغانستان امنیتي ځواکونه له طالبانو څخه د هلمند د مارجې ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. په دې سیمه کې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. افغان ځواکونه وایي چې د ولسوالۍ شاوخوا یې تصفیوي عملیات دوام لري او د ښار دننه یې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي دي. د مارجې د جګړې په اړه د امریکایي ځواکونو څرګندونې د رویټرز اجانس په استناد له احمد شیبر اورو.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند وویل چې امریکایي الوتکو د هلمند په ولایت کې پولیسکو هوایي بریدونه په داسې حال کې کړي دي چې له طالبانو سره د مارجې ولسوالۍ شاوخوا جګړه روانه ده. دا بمباری یوه ورځ وروسته تر دې شوي دي چې یو امریکایي عسکر په هلمند کې ووژل شو او 2 تنه نور ټپیان شول. د امریکایي ځواکونو ویاند ډګروال مایکل لاهارن تېره ورځ وویل امریکایي ځانګړي ځواکونه لا هم په خپل ځای کې دي او په مارجا او سنګین ولسوالیو کې د افغانستان د ملي پوځونو ملاتړ کوي. د ډګروال لاهارن په وینا دا ملاتړ د هلمند د شمال لور ته پسې پراخي شي او د هوا له لارې د افغان ځواکونو ملاتړ دوام لري. د امریکایي ځواکونو ویان زیاته کړه چې امریکایي الوتکو 12 ځله د هوا له لارې د مارجې شاوخوا بمباري کړې ده. رویټرز اژانس لیکي چې امریکا او بریتانیا هلمند ته اضافي ځواکونه استولي دي څو د افغان پولیسو او عسکرو روزنه وکړي او د هغوی ملاتړ وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک په هلمند کې د امریکایي ځواکونو احتمالي حضور تایید کړ خو د هغوی د شمیرې په اړه یې څه ونه ویل. هغه څه چې زه درک کوم هغه دا دی چې ښایي یو شمېر امریکایان په دغه بیړني وضعیت کې هلته وي تر څو د دښمن پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. امریکایي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو اصلي وظیفه دا نه ده چې په جګړې کې ښکېل شي. په تېرو شپږو میاشتو کې طالبانو د هلمند په بېلابېلو سیمو کې بریدونه وکړل او افغان ځواکونه په دې ولایت کې تر سخت فشار لاندې راغلل.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2012
او د انټرنیټ لاري په mashalradio.com باندې صفه اوریدل شي.
اوریدونکو دا مشال ریډیو د تیر ورځ د جنوبي وزیرستان په انګور اډه سیمه کې د پاکستان او افغانستان پر پوله پرتو خلکو د دواړو هیوادونو د حکومتونو په هغه پریکړه خوښي څرګنده کړه چې په نتیجه کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دوی پر مخ تړل شوې لار پرانستل شوه. سیلاب مسعود په دغه اړه رپورټ راکوي.
د بندیز پورته کدلو په خبر د سرحدي پوله د دواړو غاړو قبایلون یو بل ته ورغلل او د ډول سپېته په ډانګي په شریکا اتڼ واچاو. د مشال ریډیو پر اپته قبایلانو وویل چې د دغې بندیز په وجه دوی د درنه نقصان او رټو مشکلاتو سره مخامخ شوي و. قبایلانو زیاته کړه چې د بندیز پورته کېدو دغه ورځ به د دوی دپاره د نیکمرغۍ باعث وي او د انډیا سبا داسې نه کېږي. په دا موکې موجود یو قبایلي فیض محمد په دغه باریک شي مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. یاد دی چې دغه بندیز تیر کال د اوم میاشتې په اولنې نیټې هغه وخت ولګېده چې کله د پاکستان د لورې نه په سرحدي پولې د بابې وزیرستان پاکستان دروازې جوړولو په وجه د دواړو ملکونو د امنیتي فورسز په منځ کې تاوتریخوالی راغی او د دواړو لورو نه د ډزونو بدلون هم وشو چې په نتیجه کې یې دوه پاکستانی درې افغاني سرتېري پر ارژلي او د افغانستان د سرحدي پولیس یو چارواکی هم وژلی شوی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرای ویلی دی چې پاکستان باید په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده تر دوه نورو کلونو لپاره وغځوي. دا وخت پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال ژوند کوي. تفصیل له پیښوره زموږ د خبریال زبیح الله شفق ناورو.
د یونیسیار د شپېرنې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د پاکستان او یونیسیار د توافق له مخې ورته په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد یا مهاجر کارډونه ورکړل شوي دي. که څه هم د دې کارډونو موده د تېرې میاشتې په 1.5 نېټه پای ته رسېدلې، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې له غځولو پرته بله لار نشته او زیاتوي چې که چیرې 10 لکه افغان کډوال یو دم افغانستان ته واستول شي نو ښایي د دې هیواد مسلې لا زیاتې شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د یونیسیار چارواکي وایي چې پاکستان ښایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده یو یا دوه کاله نور هم وغځوي. په اسلام آباد کې د دغې ادارې یو وایند قیصر پردي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس دا فیډرل کیبینټ په دې میټینګ وکړي او د دې فاینل اپروول چې کله ورکړي نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کاله لپاره ورکړي نو چې دی به دوه کاله کوي که یو کال به کوي خو امید دا دی چې دوه کالو لپاره به دا ایکسټینشن کیږي.
د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې پر رجستر شوو افغان کډوالو سربېره هم دومره غیر رجستر شوي کډوال هم میشت دي او ټینګار کوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو باید دا کډوال هم رجستر شي. که څه هم په دې اړه خبرې اترې روانې دي، خو تر دې دمه له دغو غیر رجستر شوو افغان کډوالو د برخلیک په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په دې اړه مولا ښاغلی اپریدي وپوښتل چې آیا یونیسیار په پام کې لري چې دغو غیر رجستر شوو افغان کډوالو ته په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه یا بل کوم سند ورکړي. نو هغه په ځواب کې وویل
یونیسیار دغه رنګ څه پروګرام نه لري.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو مودې د غځونې په لړ کې تیر کال په اګست میاشت کې افغانستان، پاکستان او یونیسیار موافقه کړې وه چې د 2015 میلادي کال په پای کې به د رجستر شوو افغان کډوالو د پاتې کېدو د نېټې تر ختمېدو وروسته د دوو نورو کالو پورې د هغوی د اسنادو نېټه غځول کېږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
په داسې حال کې چې د پاکستان او هند اړیکې د کتونکو په اند په دې وروستیو کې یو څه ښه شوې وې. د هند پټانکوټ پر پوځي اډې د تیرې اونۍ وسلوال برید دغه پرمختګ پر وړاندې یو وار بیا ستونزې جوړې کړې دي. هند وایي چې بریدګر له پاکستانه ورغلی ول. بلخوا د پاکستان حکومت دغه برید په سختو ټکو کې غندلی دی. دا چې دغه برید به د یادو دواړو هیوادونو وار د مخه خړ پړ اړیکې او د هغو امنیت او اقتصاد څومره اغېزمن کړي، د دې پوښتنې د ځواب لپاره د ګلیاز دا رپورټ.
د پاکستان له پولیسو سره نږدې د هند په پټانکوټ کې د وسلوالو برید وروسته هغه هیواد له پاکستان غوښتي چې د برید کوونکو پر ضد کاروایی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په ظاهرا مثبت لور ته روانې دي. بلخوا په سیمه کې هم د پاکستان ګاونډي هیوادونو سره دواړه خیزه او اقتصادي تعلقات ښه شوي. په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې څېړنکار آرش خان له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل، کچېرې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي نو د دې زیات نقصان به پاکستان ته وي. نوموړي زیاته کړه،
نو که د پاکستان او د هند تعلقات بیا خراب شي نو د پاکستان چې کوم د اقتصادي ترقۍ لپاره ویژن 2025 حساب سره چې د دې کوم ټارګټ سي هغه هم پاکستان نشي اچیو کولی، او پاکستان لپاره به دا یو ډېر زیات زویمه چې یو المیه به وي. د دواړو هیوادونو خپلو کې د تعلقات ښه کېدو په وجه دوی دومره مخکې تللی شي، خو دوی تر اوسه پورې خپل تعلقات ښه نه کړی شو، نو د هغې په وجه دواړه یوازې پاکستان نه پاکستان او هند هم د دې نقصان کېږي.
څېړنکار آرش خان وایي چې په سیمه کې چین غواړي چې د پاکستان له ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې ولري ځکه چې هغه هیواد خپلې اقتصادي ګټې ته ګوري. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ییز چارو کارپوه طلعت مسعود وایي چې موجوده حالاتو کې د پاکستان او هند مشران پریکنده ګامونه واخلي چې اړیکې پر ځای وساتل شي، او دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
کچرې یو اقلیتی ډله پر ریاست خپل پالیسی بنی او یا پیتپی او په حقیقت کې غیر ریاستی عناصر او اورپا کې ډلې خپل تګلارې په دواړو هیوادونو منی، نو په دې کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ریاست په خپل پالیسی جوړ کړي، او که غیر ریاستی عناصرو اثر لاندې راشي. کچرې د ریاستونو یو بل سره مضبوطی اړیکې وي او پوهاوی وي، نو بیا غیر ریاستی عناصر ته ماتې ورکول آسان شي. خو که چېرې تاسې غیر ریاستي عناصر کاروئ، نو بیا زه ویره لرم چې دې سره به اړیکې ډېرې زیاتې اغېزمنې شي.
کارپو تلت مسعود وایي که چېرې پاکستان د هند لخوا د پټان کوټ بریدګرو په اړه بیان ردوي چې پکې ویلي وو دغه کسان له پاکستانه راغلي ول، نو بیا به اړیکې نور هم خراب شي. د دوی په خبره دواړه هیوادونو له پکار ده چې په دې حالاتو کې پر یو بل تورونه ونه لګوي بلکې همکاري وکړي. بلې خوا ته په نوې ډیلي کې د سیمه ییزو چارو کارپو پراوین سوامي له مشال اړیو سره په خبرو کې ویل چې د پټان کوټ پیښې باوجود د هند حکومت یو ستراتیژیکي پریکړه کړې چې له پاکستان سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. پراوین سوامي په دې حق له زیاته کړه،
زما په اند دا فیصله د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د یو بل په ستونزو پوه دي. دا امکان وو چې کله خبرې اترې شروع شوې نو بریدونه به کیږي، پخوا هم داسې شوي وو. زما په اند یوازنۍ لاره د خبرو اترو ده. هند دا تمه لري چې د دې پیښې په اړه د پاکستان له لوري سمې پلټنې وشي او هغو عناصرو پر ضد کاروایی وشي. که چیرې په دې پیښه کې زیات زیان شوی وی نو اوس به یې نتیجې ډېرې مختلفې وي.
پروینس وامی دا هم ویل چې دا پاکستان په فوج کې ځینې داسې عناصر شته چې غواړي هند ته وښایي چې پر دوی فشار اچولو توان لري. خو د دواړو خواوو کارپوهان په دې دریځ دي چې د سیمې حالاتو ته په کتو سره د دواړو ملکونو مشران به خبرو اترو ته دوام ورکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
په پېښور کې اوریدونکو د ماسپښین یوه نیمه بجه کېدونکې ده د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډیز اورو.
د
پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه اندېښنې بې ځایه دي. دا خبره د چهارشنبې په ورځ ناوخته د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په پېښور کې کړې ده. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی بیا وایي چې د احسن اقبال څرګندونې د ډاډ وړ نه دي. جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې نن د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه ټولګوندیزه غونډه رابللې ده. دا غونډه به نن په پېښور کې د جمعیت علما اسلام په دفتر کې ترسره کیږي. د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نیول شوي دي. دا خبره د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبري رسنیو ته کړې ده. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مارجه ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیګا مشال رډیو ته وویل چې له دوشنبې را په دې خوا په مارجه کې 130 طالبان وژل شوي دي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړې شوي دي. بل لور ته امریکایي ځواکونه وایي چې د مارجه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې د افغان ځواکونو په ملاتړ کې تر لسو ډېر هوایي بریدونه کړي دي. او د امریکا سپین ماڼۍ وایي چې لومړنۍ ثبوتونه ښیي چې د شمالي کوریا د هایدروجنی بم ازموینه بریالۍ نه وه. دا له هغه وروسته ده چې د هیواد د یاد بم د بریالۍ ازموینې اعلان وکړ. د سپین ماڼۍ ویاند جورج ارنیسټ ویل د دې سربیره شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک څخه څرګنده سرغړونه کړې ده. او امریکا یو ولسمشر بارک اوباما جنوبی کوریا او جاپان ته یو ځل بیا باور ورکړی دی چې امریکا به دفاع کوي. ولسمشر بارک اوباما هوډ څرګند کړی چې د هایډروجنی بم ازموینې پر سر به د شمالي کوریا پر ضد کلک ګامونه پورته کوي.
لن خبرونه مو لبوریوال کاکړه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننیو داریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو خپلې ادارې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په روان کړکیچ باندې لیکلي. دغه لړکی آج ورځپاڼه وایي چې 1300 ورځو کې دې کړکیچ کې مسلسل اضافه په نظر راځي. او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دې سلسله کې پاکستان خپل کردار ادا کولو ته تیار دی چې دا مسله ختمه شي. د دې سره سره د ملګرو ملتونو ستر سکتر بان کی مون هم د سعودي عرب او ایران په معاملې اندېښنه ښکاره کړې ده. د دوه ملکونو خارجه وزیرانو سره یې د مسلې د حل دپاره په ټلیفون خبرې اترې هم کړې دي. ادریا اخري کې لیکي چې سعودي عرب د اسلامي نړۍ یو اهم ملک دی او اکثره معاملو کې خپل کردار تر سره کړی دی. خو نن چې په خپل سعودي عرب په مسله کې دی نو اسلامي نړۍ او خاص کر پاکستان له پکار دي چې د حالاتو د خرابېدو نه وړاندې دي د مسلې د حل لپاره سنجیده اقدامات وکړي. او دغه لړکی پاکستان له دا هم پکار ده چې اول پارلیمان په اعتماد کې واخلي. د دې ترڅنګ د پاکستان اکثر نورو مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او هند په تعلقاتو لیکلي او وایي چې د نریندرا مودي د پاکستان د دورې وروستو د دواړو ملکونو تعلقات خاړخته روان دي. او که دا سلسله همدغه شان روانه پاتې شوه نو په دې منطقه کې به امن او ترقۍ ته لار هواره شي. ادریا اخري کې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف د وینا سره سم که د هند حکومت د پټانکوټ د حملې په اړه څه رقم معلومات لري نو پکار ده چې له پاکستان سره یې شریک کړي، ځکه چې پاکستان په ډاګه ویلي دي چې له هند سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ممکن مرستو ته تیار دی. نو یوازې په دې لار د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کیدی شي، کوم چې د منطقې د امن او د ترقۍ لپاره ګټور وګرځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پروجیکټ سندیکیټ نومې یوې ویبپاڼې د پاکستان او هند اړیکو د څرنګوالي او نیویارک ټایمز ویبپاڼې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پر وروستیو تلفاتو لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکي یې له فرخندې اسد اورو.
پراجیکټ سندیکیټ ویبپاڼې لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي د لاهور مختصر دوره وکړه. هغه د کرسمس په ورځ راغی او د وزیر اعظم نواز شریف او نورو حکومتي چارواکو سره یې ولیدل چې دغه یو ښه پیغام هم و. د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو کې یو ښه بدلون ولیدل شو. د نن وړاندې په پیرس کې تیر کال د نومبر په 10مه دواړو له یو بل سره مختصر ملاقات وکړ. بیا د دواړو ملکونو امنیتي سلاکارانو د تیر کال په دسمبر کې په بینکاک کې لیدکات وکړ او په امنیتي مسلو یې خبرې وکړې. هغه وروسته بیا د هند د بهرنیو چارو وزیر د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راغله او دلته یې د مهمو حکومتي چارواکو سره ولیدل. په دغه کانفرنس کې چې د افغانستان په اړه وو پکې ګډون وکړ. هغه د وزیر اعظم نواز شریف او د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز سره هم لیده کاته وکړه. سشما سوراج په دغه وخت هم وویل دواړه هیوادونه به د مذاکراتو عمل پر مخ بوزي. د دغو پرمختګونو داسې معلومېده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اوس اړیکې ښې شي. خو د نوي کال په پیل کې په پټانکوټ کې د وسلوالو په برید کې د هند اووه عسکر ووژل شو چې د دغې سره داسې ویره هم ده د دواړو هیوادونو ترمنځ په شوي پرمختګ به بدې اغېزې وکړي. پراجیکټ سنډیکیټ لیکي پاکستان د هند د ځینو اندېښنو د لرې کولو لپاره هیڅ نه دي کړي. نه یې تر اوسه د 2008 کال د ممبئی د پیښې د ککړو کسانو خلاف څه کړي دي او نه یې د هغو وسلوالو ډلو خلاف څه کار کړی چې د پاکستان د خاورې پر هند په بریدونو کې ککړي دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجه کې یو امریکایي عسکر وژل شو او دوه نور ژوبل شو. دغلته د امریکا خاصو ځواکونو د افغان عسکرو سره مرسته کوله چې وسلوال په شا وتنبوي او د هلمند دغه سیمې د وسلوالو له کنټرول خلاصې کړي. طالبانو د هلمند په یو شمېر سیمو په تیرو څو میاشتو کې کنټرول ترلاسه کړی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي دغه پیښه د مارجې او لشکرګاه ترمنځ شوې ده. په افغانستان کې نیټو او امریکا د هلمند نه خپل عسکر په 2014 کال کې ویستې دي. اوس زیاتره امریکایي عسکر افغان عسکرو ته روزنه ورکوي او په عملیاتو کې برخه نه اخلي. خو کله چې وسلوالو په ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړ د هغې وروسته بهرنیو عسکرو هم د افغان عسکرو سره په عملیاتو کې نیغ په نیغه برخه واخیسته. او څه داسې په مارجه سیمه کې هم وشو چې په نتیجه کې یو امریکایي عسکر ووژل شو. اوس که څه هم د یخنۍ موسم دی خو د تېرې یوې میاشتې راهیسې طالبان په یو شمېر سیمو کې فعال ښکاري.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ناتو د روسیې هغه تورونه رد کړي چې وایي یاد سازمان د روسیې سرحدونو ته نږدې فعالیتونه زیات کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان هم ویلي د امریکا او روسیې ترمنځ پر یو شمېر مسلو اختلافات شته، خو دا چې امریکا ته د روسیې پر وړاندې د یوه ګواښ په توګه وکتل شي ناسمه خبره ده. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له انیسې اجمل اورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې نیټو او امریکا د روس هغه تورونه رد کړی دي چې ګنی یاده اتحادیه د اروپا تر ختیځه غزیدلې ولته د فعالیتونو زیاتېدو سره روسیې ته کوم ګواښونه ورپیښ دي. د نیټو ویاندی د جنوري په 15مه ویل دي چې دوی په مرحله واره توګه هغه ټولې بې بنیاده اداوې ردوي چې ګواکې نیټو او یاداغي پالیسیانې د ماسکو لپاره خطرې جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې نیټو سم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا په هغې نوې لاسلیک شوي اصولونو باندې غور کوي چې پکې تورونه لګول شوي دي چې نیټو د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي کوي او خپل پوځي انفراسټرکچر د روس پولې ته نږدې راوړي. هلته د امریکا د دفاع وزیر ویان کیپټن جیف ډیویس په واشنگتن کې خبریالانو ته ویلي دي چې امریکا له روسیې سره د جګړې کول لپاره حالات نه جوړوي. نوموړي ویلي دي روس سره داسې هیڅ شواهد نشته چې امریکا یو خطر وګڼي. د امریکا او روس ترمنځ اختلافات شته، خو دا بالکل ناسمه خبره ده چې امریکا ته د روسیې لپاره د یو ګواښ په توګه وکتل شي. د جولای په میاشت کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر او د ولسمشر اوباما لوړپوړي پوځي سلاحکار جنرال جوزف ډینفورډ ویلي وو نړۍ ته چې نن کوم ګواښونه ورپیښ دي په هغې کې تر ټولو زیات د روس لخوا د امریکا کامی امنیت ته دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د فرانس پریس خبری ایجنس یو لیکنه وایي د بنگلاديش سپریم کورټ د جماعت اسلامي د مشر متی الرحمن نظامی د اعدام د سزا حکم د پر ځای ساتلو پریکړه کړې. د سپریم کورټ له دغې پریکړې وروسته د هغه هیواد په پلازمینه ډاکا کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. برخوا د بشري حقونو سازمانونو د بنگلاديش د عدالت دغه ګام غندلی دی. تفصیل له ګلای ازاورو.
ایف پی خبر ایجنس لیکي چې د بنگلاديش سترې محکمې یا سپریم کورټ د جماعت اسلامي مشر ته د 1901 د ازادي هلو ځلو کې د جنگي جرمونو په تور د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. سپریم کورټ د متیو رحمان نظامی چې د جماعت اسلامي ګوند مشر دی درخواست رد کړي. په نوموړي د قتل، تیری او د پوهانو د وژنې تورونه وو. خبرې جانسلی کې چې حکومتي څارنوالان وای چې عدالت په سلورو کې درې تورونه په ځای ساتلي او د مرګ سزا یې اورولې ده. خبرې جانسلی کې چې 22 کلن نظامی په 2000 کال کې د بنگلاديش اسلامي ګوند ائتلافي حکومت کې وزیر پاتې شوی وو. په هغه هیواد کې د 2013 کال د دسمبر میاشت راهیسې د جماعت اسلامي مهمو مشرانو او د اپوزیشن ګوندونو غړو اعدامولو لړۍ روانه ده چې په جنګي جرمونو کې ککړ ول. خبرې جانسلی کې چې عدالت د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو ټول درخواستونه رد کړي چې اعدامولو ته یې لاره هواره کړې ده. خبرې جان زیاتوي چې په سوونو سیکولر کارکوونکي له ډېرې مودې راهیسې د جماعت اسلامي مشرانو ته په جنګي جرمونو کې پانسانو ورکولو په حق کې مظاهرې کولې. خبری جانس د یو سیکولر ډلې مشر عمران سرکار چې په ډاکا کې د فیصلې وروستو خپلو پلویانو سره راغونډ شوی وو په حواله وایي چې له دې فیصلې سره ځپل شو کورونو ته انصاف میلاو شو او اوس په کار ده چې نوموړي ته زر تر زره پانسي ورکړل شي. خبری جانس لیکي چې څارنوالان وایي نظامی د جماعت اسلامي د زده کوونکو سازمان مشر وو او د جنگ په وخت کې پاکستان پلوه البدر ملیشا جوړه کړې وه. د دوی په خبره نوموړي پروفیسران، لیکوالان، ډاکټران او خبریالان وژلي وو او د دوی لاسونه د پلازمینې په څنډو کې موندل شوي ول چې لاسونه تړل شوي ول او سترګې یې ورله پټې کړې وي. څارنوالانو دا هم ویلي چې دا منظمې وژنې وي او په دې لړ کې باقاعده لیسټونه جوړ کړل شوي ول. خبرې جانس لیکي چې نظامی ته د مرګ سزا اورولو وروستو کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. بلخوا د بشري حقونو ادارې پر عدالتي کاروایانو تنقیدونه کړي او وایي چې دا د نړیوال معیار نه دي. خو د بنګلاديش حکومت دریځ لري چې عدالتي کاروایانې په جنگ کې د ځپل شوو کسانو په زخمونو مرهم دي او دا د وخت ضرورت دی ځکه چې په هغه جنگ کې 10 لک کسان وژل شوي ول.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شهیدګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
مستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
سمندر ته د لار موندلو لپاره به افغان لورې په نږدې راتلونکو کې له ایراني او هندي استازو سره یو غونډه وکړي. د افغان چارواکو په وینا د دې لپاره تر ټولو غوره او لنډه لار د ایران چابهار بندر ته لاسرسی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ایران د سفر په وروستۍ ورځ د چابهار بندر ته ورغی او هلته له ایراني چارواکو څخه د افغان سوداګرو لپاره د یو لړ اسانتیاو ژمنې واخیستې. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان، ایران او هند استازي په نږدې راتلونکو کې غونډه وکړي. د دې درې اړخیزې غونډې پریکړه ایران ته د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سفر پر مهال وشوه چې پکې به د چابهار د بندر په اړه خبرې وشي. د اجرایي رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله په خپله د ایران د درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ چابهار ته ورغی او هلته یې وویل
د نشلولو تر ټولو لنډه او ارزانه لاره د بینام ضرورت چې ژر دغه ځای فعال شي تر څو د افغانستان تکیه پر ګوادر کم او له دغې ساحې څخه په ارزانه قیمت خپل اموال یا صادرات او واردات تر لاسه.
افغانستان چې تیره میاشت د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا او ایران له لارې صادرات او واردات زیات کړي. ایران د چابهار د بندر په برخه کې د افغانستان له اجرایي رئیس سره د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې هغو افغانانو ته به یو لړ تسهیلات ورکړي چې په چابهار کې پانګونه کوي. جاوید فیصل وایي
د ایران حکومت که څوک غواړي په هغه ځای کې پانګونه وکړي له هغوی څخه مالیه نه غواړي، هغوی له ویزې څخه معاف دي او هغوی له ګمرکي مالیاتو څخه هم معافی ترلاسه کوي. په درو برخو کې هغوی ګټه کوي او له دې خاطر څخه ډېر مناسب فرصت دی چې افغانان باید په هغه ساحه کې سره پانګونه وکړي تر څو هم یوه بدله لارې موندلې وي او هم ژر اموال تر افغانستان رسېدلې له افغانستان څخه هم ژر بېرته تر بحر پورې ورسېږي.
د زرنج او دلارام ترمنځ لاره چې افغانستان له چابهار سره وصلوي جوړه شوې ده. دا لاره د هند په مرسته پخه شوې ده. عبدالله عبدالله تیر ماښام له ایران څخه کابل ته ستون شو. له هند او ایران سره د غونډې په اړه د اجرایي رئیس مرستیال ویان د ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون به جوړ شي څو د دې غونډې پر لارو چارو بحث وکړي او د کابل، تهران او نوې ډیلي ترمنځ غونډې ته وخت وټاکي.
د مشال ریډیو د پنځ شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو
اوس موریدونکو تاندې هیلې خبرونه درته اورو چې زمونږ همکارا فرخندا اسدی جوړوي
په تاندې هیلې خبرونه کې موضوع فرخندا اسد هرکلی کوم د نن په پروګرام کې د فاټا د نجونو په تعلیمي هلو ځلو خبرې کوو
اورګزی فورم خیبر دا چې کوم خلکو نو دا موږ سره بالکل ختمه شو دی
تا به هم واوری د جنکو تعلیم سمره ضروری دی
چې تعلیم نه بغیر موږ یو پر امن معاشره یو ترقی یافته معاشره نشو جوړولی
په قبایلی سیمو کې له حالاتو د خرابېدو له وجې دغه تا په تعلیمي پرمختګ هم بد اثرات پرېوتل ډېر سکولونه وران شول چې زیاتره پکې د جنکو وو د پاکستان د تعلیم وزیر مملکت وایي چې دا وخت په ټول ملک کې 15 لکه ماشومان چې عمرونه یې د سکولونو د تلو دي سکولونو ته نه ځي په دغو کې زیاتره د خیبر پښتونخوا او فاټا سره تعلق لري د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساینس یوه استاده امینه بیبي چې د کورم ایجنسۍ سره تعلق لري وایي حالاتو د فاټا د زده کوونکو تعلیمی مسئلے زیادتی کری دی او هم دا وجہ دا چھے اس پا پیخور پا انتون کے دا قبائلی اس دا کون کش میرا اٹی جا شوی دا
دیکھی دا دیر دا افسوس خبر دا چھے دیر زیادہ دا افسوس خبر دا چھے لکہ 2004 نمخ کے 2004 نمخ کے منسرا دا ہر علاقے نا شاگرد راغلی اسٹوڈنٹ پاو هغه به وزیرستان نه مو د اورګزی نه به مو چې زه کله ویم زه د دومیسایل قبایلو خبرې نه کوم زه د هغې قبایلو خبرې کوم چې کوم هلته اوسېدونکي وو هلته اوسېدو اور هغوی به په یا به په میرټ راغلي وو یا به په ریزرو سیټونو راغلي وو مونږ سره به په یونیورسټۍ کې سبق ویلي اوس که موږ ریسنټلی وګورو مونږ سره قبایل شته خو هغه زه ویم هغه دومیسایل قبایل دي اغه اغه قبایل نه دي چې په غیلا کو کې اوسي بن کې چې کم 2004 نه بعد چې کم کالجونه او سکولونه بند شو نو دا ډیره انډرستانډیبل خبره ده چې اغه خلک دا غه علاقې خلک سکولونه او کالجونه ته تک بند شو چې کله دا غي تک بند شو نو دا غي راتل چې تاسو سره سو پرې د نشپا سوار لسم ډیګری نه بي بي ډیګری نه وي خو ته یونیورسيټي ته به نه شراسي نو اغه چونکہ دا ڈگری کالجونه د دې بند شو یا ملٹری ټیک اوور وکړو ملٹری واغستل ملٹری په کې کیمپس جوړه دي اپریشنز کې هو یو دا دولس غټ دولس اپریشن شوې دي په دې ډیفرنٹ قبایلی علاقو کې نو په دې دولس غټو وړو اپریشن خبر نه کوم دولس اپریشن هغه خبر کوم چې کوم په میاشتو لګیا و اپریشن به کولو په دې 200 اپریشن کې که تاسو وګورئ نو زیاتره دا سکولونه کالجونه د ملي خپل بارکونو کې بیا چینج کړل دا غوړل او چې کوم نو هغه کې طالبانو خپل چې دینو هډ کوارټري جوړې کړې دي او په پاتې کېږي چې ډېر ریموټ ایریا کې دي په تیرا کې دا ډېر سکولونه دي چې هغه طالبانو اغستې دي او هغه په خپل ځایونه جوړ کړې دي هغه په پاتې کېږي نو هغه بچي هغه خلک خو بیا نه سبق وڅښو نه سکولونه ته راتلی شو نو هغې وجې نه بیا مونږ یونیورسټۍ کې هم د هغې چې کوم اټینډنس دی یا کوم د هغې راتلونکه وه هغه کمه شوه هغه زه دا نه وایم ډومیسایل قبایل راغلي دي او راځي هغې ډومیسایل قبایل کې چونکې وزیر مومند ډېره پوهه دي او هغې دلته آباد شوي دي په ڈی آئی خان کے یا پٹان کے یا بیا په مردان چا صدا کې نو هغه ممند او وزیر خو مونږ لډیر راځي او اورګزی فورم خیبر دا چې کوم خلکو نو دا مونږ سره بالکل ختمه شو دی اټینډنس لکه ما سره د اورګزی او د کرم یا د خیبر یا د باجوړ ما سره هغه خلک یا د مومند او هغه چې کوم بر مومند یا هغه مومند چې کوم د مومند جنسین راځي هغه اٹینڈنس یا دا اغی راتل یونیورسٹی ته ما بالکل 2004 انورډز کې ما یو شاګردم خپل یا یونیورسٹی کې دا غی اٹینڈنس ما اولی د چویر کم شوی دی ډومیسایلډ او چې کوم ډومیسایل نه مطلب نه دا دی چې دلته آباد دی او ډومیسایل ورسره شته دی ځمکه جایدادونه لري هلته کورنم لري خو هغوی آباد دلته دی یا پلار سرکاري نوکری کې دی یا ورور سرکاري نوکری کې دی هغه خلکو خبرې زه نه کوم زه هغه خلکو خبره کوم چې کوم هلته پاتې کېدل هغوی راتلل مونږ ته بالکل ختم شوي دي بلکې هغه 0% کې اچوم
د خیبر ایجنسی د خیر ښېګڼې یوه کارکوونکي ناهید پردی بیا وایي د کډوالۍ ژوند د فاټا د زده کوونکو تعلیمي پرمختګ پر ځای ودرولې
فاټا د صورت حال چې کم دی نو لا مخکې خو ټیک دی چې صورت حال دومره ښه نو خو دا اوس خو د اکسټریمیزم او د چینو لږه چې لږ ډېر روجان لږه زموږ په خلکو کې لږ پیدا شوی وو خو اوس د اکسټریمیزم خو واپس مونږ ستونې ټولې ګلو نو چې کوم اسکول نه دي نو هغه چې کم دی نو تباه کېږي خلک د یری نه او د وغن چې کم دی نو خپل بچي اسکولو ته نه لېږي او بل دا دی چې د اپریشن په وجه ډسپلیسمنټ شو نو هغه ډسپلیسمنټ کوم چې کم دی نو زموږ ماشومان ډېر سفر شو په دی کې نو هغه په وجه لري تعلیمونه خراب شول او د حکومت تر طرف نه دا اقدامات نه دي ښکار شوي چې په هغه کې د دغه کې چې د ځوانانو تعلیم لپاره څه اقدامات وکړي چې هلته کې د دې ریشو زیات شي نو ما ته خو په کې دا ځکه خاص ځغه نه ښکاري په کار خدای وځي اوس پورې موږ قبایل ډیر مخکې تلې وي سبق هم ویلې وي د شلمه صدی به خو هغه کې چې کم دی یو وشتمه صدی به خو هغه کې چې کم دی نه زموږه هغه ټیک نه لري
ناهید پردی وایي د قبایلی روایت او اف سی آر قانون له وجې هم نه یوازې د خلکو ټولنیز ژوند بلکې تعلیمي هلې ځلې هم سخت متاثر شوې دي
خو روایت زمونږ ډېر خراب دي قانون ول پکې نشته چې د دې روایت او د رسمون له موږ ځان خلاص کو اف سی آر دی او اف سی آر خو دې چې کوم نه دی لېجیټیمایز کړی دا ټول زمونږ رسمون او رواجونه لري دا کړی دي قانون نشته چې موږ دې مخنیوي وکړو د دې رسم او رواج نو هغه په وجه دا چې دی یو غریبي ډېره زیاته ده ډسپلیسمنټ دی کاروباري کاروبار دپاره مواقع نشته نو خلک لا بیا هم په زامنو سبق وایي نو د جنکو دپاره خو بیا خلک نور هم چې حالات هم ښه نه دي او بل دا چې سکولونه داسې نشته مواقع نشته دی چې زیات نه زیات دلته کې سکولونه کولو کړی شي یا چې کمې داسې چې کمې انسینټیو ورکړی کېږي د خاص کر بلونو پیرنټس لا چې څنګه چې لږ انسینټیو ورکړی کېږي نو دا خلک د ضرور خپل لونه به سکولونه ته لېږي نو هغه هغه حکومت طرف نه داسې دغه پکې نشته دی نو په دې وجه چې کم دی نو تعلیم چې کم دی نو په کار کې زیاتېږي نو هغه لګیا دی زموږ کمی دی
ناهید پردی وایي تر څو چې په خلکو کې د تعلیم د اهمیت په اړه پوهانه وي پیدا شوي تر هغې پورې نه یوازې د جنکو بلکې د هلکانو تعلیمي پرمختګ هم ګران دی
هغه ما خو درته بیا دا وایي چې نه د حکومت طرف نه داسې اقدامات نشته دی بل دا چې زموږ دلته کې دا چې کوم جنکو سلمېټرک یا ایف ای پورې چا سبق ویلی هم دی که نه نو هغې تم چې کوم دی نو څکه دغه نشته د جاب اپرچونیټي نشته دی نو بیا هغه مور او پلار هم مایوسه شي چېرته که د نسا پورې هم ویلو کمې نوکری ورته پې میلاوېږي چې دا دغه رنګ داسې څه لګېدي نوکری ته کې میلاوي دی داسې چې روزګار مواقع وي نو بیا به خلکو ته اهمیت پته لګېده چې یاره سره زموږ خلک دا ګڼي چې یاره زامنو باندې سبق وي دوی موږ سبا ساتي نو که دغه رنګ د جنکو دپاره داسې نوکری څه بندوبستونه وي نو بیا به دې ته اندازه شوی وه چې یاره خلک په لور روز وي چې یو شان دي چې سبق وي نو بیا هغې مور او پلار ته فایده نو هغه هم داسې مسله ده چې د جاب اپرچونیټي بالکل نشته د ښځو دپاره دا اویرنس دپاره خو دا هم ضروري دی چې مور او پلار په دې خبره پوهول پکار دي چې ماشوم دواړه د ښځې او سړي دواړو باندې سبق ډېر لازمي دی بلکې د کاروبار او داسې د کاروبار نه سوري د روزګار مواقع ورکول پکار دی د جاب اپرچونیټي ورکول پکار دي چې ښځې په خپلو خپو ودرېږي نو ښځو ته به بیا د دې اهمیت پته ولګي
بلخوا د فاټا د ځوانانو لپاره کارکوونکي مهرین اپریدی وایي د فاټا د مسلو حل یوازې په تعلیم کې دی او باید د هلکانو او جنکو په تعلیم کې سفر ونه کړل شي
بالکل که تعلیم وګوري تعلیم نه بغیر معاشره ترقی نشي کولی مخ نشي تللی او خاص کر زموږ قبایلي سیمې کې د ټولو ماشومانو که هغه جنکي دي که هغه هلکان دي زموږ راتلونکي جنریشن دا زه بار بار دا خبره کومه چې موږ اوس خو یو حالات نه روان یو جنگ حالات نه راوتو زموږ کم چې زیاتر خلک چې هغه ټول په کمپونو کې دي کمپونو کې د لاس کالو نه زمونږ د خیبر ایجنسی نارت وزیرستان ساؤتھ وزیرستان دا ټول علاقې شری کم چې زمونږ بچی را اوسی دي هلته نه نو کمنګ لکه نن نه به لس کاله بعد زمونږ یو بله ډېره غټه مسله مخې ته را ځي او هغه ټوله غټه مسله دا ده چې لس کاله بعد به کوم چې زمونږ دا نن سب بچی شری کم چې لسو کال د هغه به د شلو کالو وي نو سره به ډېر یو غټ یو جنریشن چې دی یو ډېر زیات یو غټ د کوم چې نوی کل چې را روان دی ځوانانو هغه به مونږ سره ایجوکیشن نه بغیر وي نو دا به مونږ لپاره په قبایلي سیمو لپاره نه بلکې پوره دنیا او پاکستان لپاره ډېره غټه مسله به جوړېږي ځکه چې تعلیم نه بغیر مونږ یو پرامن معاشره یو ترقی یافته معاشره نشو جوړولی نو دې لپاره هم لکه زمونږ کوشش دا دی ځکه دا سټیټ خبرې دي دونه سکولونه تباه دي دونه ډېر ماشومان بهر دي چې هغه ماشومان کم کم ماشوم به مونږ راولو سکول ته به بوځو ځکه مونږ په خپل کم زمونږ ځوان کول دي مونږ دونه کوشش کول لګیو چې مونږ اویرنس کول لګیو هغه په والدین کې هغه مور پلار ته مونږ دا میسج ورکو مونږ زو علاقو ته زو آی ٹی پی سکیمپ ته زو چې تاسو خپل بچیانو باندې کم څه الګ ته وکړي چې نه دي په ځوانو باندې سبق وایي ځکه چې مخکې انشاءالله پر امید دارې چې امید سره مونږ ګورو لګیو چې فاټا زمونږ قبایلي سیمې اوس پرامن شوي دي او انشاءالله یو ترقی او یو خوشحال وخت را روان دی فاټا کې او هغه د لپاره پکار دی چې زمونږ ځوانان ټول تیار دي او مونږ انشاءالله تیار هم یو مونږ تیار یو چې مونږ د خپل علاقې ذمواریانې اوس اوچتی کړو ځکه چې څو پورې زمونږ ایجوکیټډ یوت خپل علاقو ته واپس لاړ نه شي زمونږ غونې خلک مہرین و ملس نور مہرین دس نور دم غرونه دی هغه کم چې دلته په خبر کې لاهور کراچي کې ناس دي ځکه چې حالات خراب دي الته نوکری یانه کوي چې دا ځوانان څو پورې واپس لاړ نشي یو خپل علاقې د پر کار ونه کی دینه بغیر کې دی نشي ان شاء الله څونه چې زه ګورم لګی ما زموږ ځوان کول اوس تیار دی هغه وی چې موږ د مواري ته تاو تاسو باندې د مواري واچو ان شاء الله یقین هم داري څنګه امن راشي او حالات سازگار شي او یو د آئینی حقوق ملو شي تاسو به وګورئ چې قبایلي سیمو ځوانان چې دي هغوی به بغیر له تنخواه خپل د علاقې لپاره خپل هغه لپاره به د راځیو دفترونه او دوینه به آبادوي.
دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خپرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
د مشال پنوم
سات د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه
چند